السلام علیکم او ستړي مشه دا مشان ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ چننې او تفسیر لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه رابل سوی ډول ټولګوندیزه غونډه لا هم روانه ده د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې ورته برخه ورکړي په لیبیا کې سیمه ییزې رسنۍ او چارواکي وایي لږته لږه 20 کسان نن هغه مهال ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې د مرکز سره ولګېد او وچاودېد وسم د خبرونو تفصيل د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه رابل سوی ټول ګوندیزه غونډه نن په لاهم په پېښور کې روانه ده د غونډې په ځای کې موجود د مشالېډو خبريال هوایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو په دې غونډه کې ګډون لري په غونډه کې خبريالان ته د ګډون اجازه نشته البته ولسوی و دویته ولسوی چې ورسته به دویته د متفقه پریکړه لپاره معلومات ورکړي د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندیښنې بیځایه دي د خبره د چاشمې پرز نه وخته د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او نورو پارټیانو له مشرانو سره تړلې د ورسته خبري اعلان توکړه
اور یہ بات بھی آج میں نے
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي دا بالکل بی بنیاد پروپاګاندا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته
د خوبل خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډه تول چې حسن اقبال سرګندونی د ډاډ وړ نه دی د کاشغر کوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د لانجی حواري لپاره یو کمیټي هم جوړ شوی ده د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو دا دریز دی چې دغه لارې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي چې هم د خیبر د جمعیت الاسلام د نن او رزنی د نننی کانفرنس مقصد هم دا دی د پاکستان په کراچي شهر کې 1500 طالبان وژل شوی او 490 شوی دي د خبره د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چارشمې پرځ نه وخت خبري رسنوي ته وکړه بل پلو د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چارشمې پرځ عملیات کړي چې پکې 490 مشکوک او 490 شوی د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه سند ویل شوی د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشالېډو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده
ایران د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وسو چې ایران د څلور اړخیزي غونډې پنځم مغړی سي
جاوید فیصل زیاته کړه چې افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې دروستلو لپاره رغنده هیواد بولی خو د دې غشتنې پاړه چې د افغانستان د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړل سي تر اوسه پریکړه نه ده کړې تمه ده د افغانستان د سولې د خبرو پاړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان پاکستان امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10مه په کابل کې وسی د افغانستان په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت خلګو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټي اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویان عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولایتي شورا استازي او د مدني فعالان هم پکې موجود وویل چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامو تاسیساتو او د خلګو له کورونو په یو بل ډزې کوي شاغلي عزیزي وویل چې د بشري حقوقو کمیشن په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار کوي چې د جګړو پر وخت د عامو خلګو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره باید شکیل غخاوی پام ولري د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ملي اردو 203 تندر قول اردو له څو ورځې راهیسې د پکتیا په زرمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي د بشري حقوقو مدني فعالانو د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي په لیبیا کې سیمه ایز رسنۍ او چارواکي وایي لشته لږه 21 کسان هغه مهال ووژل سو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په شار کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره ولګېد او وچاودې ده. خو د زلتن شاروال وویل په دې پیښه کې 24 تنه وژل سوي او هغه وخت چاودنه وسوه چې د پولیس په مرکز کې په سلګونو نو کسانو چې د پولیسو لیکو ته جذب سوي روزنه ترلاسه کوله. تر اوسه چا د دې برید پرید زماری نه قبول کړي، خو داسې شک کېږي چې دا برید به داعش ته وفادار کسانو کړی وي. ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو له امله سعودي عربستان ذمہوار دی. شاغلی انصاری دا ونه ویل چې دا برید کله سوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې پرشیه یاغیانو بمباري کوي او وایي چې د ایران د ایدا پاړه به تحقیقات وکړي. د سعودي عربستان د پوځ ویان احمد اوسیری وویل د ائتلاف جټ الوتکو د جنوري د شپږمې په شپه په سنا درنه برمباري وکړه او د توغندیو هغه دستګاوی په نښه کړي چې له دې ځای د سعودي پر خاوره ډزې کېږي. سری زیاته کړه چې یاغیان له یو شمېر ملکي ځایونو د سفارتونو په ګډون استفاده کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستي بریا د ټولو لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس وباله. شاغلی غنی په دې اړه رسنیو ته په یو لیږل پیغام کې ویلي چې افغان ټیم وتوانېده په ګډ کار او زحمت سره د زمبابوي ټیم ته ماده ورکړي او د اتلولۍ کپ ته ځان پنوم کړي. افغان ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوي په وړاندې د 5 ورځنیو لوبو فاینل سیالي وګټله او له زمبابوي څخه د 5 لوبو سیریز 3-2 وګټه. همله دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم ریاض مسخیل د موسم او کرنسي حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستی کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیا 60 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیا 15 پیسې او په 38 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیا 70 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.8 اغستی کیږي او 2.15 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بې د موسم حال مولا ریاض موسخیل اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر د پیښور دورې په اړه وایي چې ورته د اقتصادي راهدارۍ پروژې په اړه اطمینان بخش جوابونه ور نه کړل.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو اطمینان ہو سکتا.
دا سعودی عرب د بارنو چارو وزیر نن د پاکستان په دور رزنی سفر دی. د سعودی عرب او ایران ترمنځ کړکیچنو حالاتو ته په کتلو شنن کې د دورې په حق لسه تاثرات لري.
موږ په رښتیا مانو کې مطلب آزاد ملک یو، نو پکار دی چې یو ورور ته ووایه چې تاسو واپس کې څه جګړې دي په کې موږ نه راځو.
د بلوچستان د چمن سیمې کسابان وایي حکومت دې د دوی پر کاروبار لګیدلې بندیز لرې کړي.
مرد کسابوی دکانونه زمرد شهر گرد نظام در هم برام دی بیت شی نه رپریش دی ویان کاروبار دی ویان بیا یو الف خرسو علالوی خوری دایره بند کړی دا روزگار.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو مقابله شوې دي.
مو فټبال کې دویم پوزیشن اخسته پورا صوبا کې او دلته کې د پکار د 10 مقابله نورې وشي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال پیښور ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملې وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته جوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته د دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې جوابونه ورنکړل چې د دوی اطمینان پرې وشي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفنګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوي دیارلس نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې یې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په منصوبه کې له پنځه دېرش ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانند دا خبر ہم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا گمان دی چې له مغربی لارې انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارګوټی مشرقی یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پراپیگنڈا ده ځکه چې انڈسٹریل زونز اوس نه په مغربی لار او نه په مشرقی لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوی انڈسٹریل زونز څنګه جوړېدی شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي رهدارۍ د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارګوټی به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړې. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتې سیاسي جماعتونه او یا د اولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال وای په لومړي پړاو کې به دا منصوبه زموږ د بجلی کمښت پوره کوي. مشرقي لار هم په لومړي مرحله کې یوازې ځمکنۍ رابطه ده، او همدغه شان مغربي لار هم اوس یوازنۍ ځمکنۍ رابطه ده، او چې ځمکنۍ رابطې پوره شي نو بیا به مغربي لار ته هم هغه ټولې اسانتیاوې ورکولی شي کومې چې په مشرقي یا وسطي لار وي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې د مرکز لخوا تشې دخلې ژمنې دي ځکه چې دوی موږ ته د سړک تر څنګ آپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شوه چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د اقتصادي راهداري په معاملې د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو سره د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه په دې دومره لویه کامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستې. اسد قیصر زیاتوي
چاغه باندې مونږ مطمئن وو. دا افسوس خبردارا چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې نو اس قسم دغه نه آن بورډ نه پاتې شوی او نه چې موږ سره مشوره شوی ده، نو په دې وجه باندې مونږ سنم دي او مونږ په دې باندې سیریس ریزرویشن دي.
سر صاحب، تاسو دغه د پارلماني کمیټه چې کوم د کاغذ غوادر لا دي د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشري کوي، تاسو څه دغه خدشات دي؟
مونږ صرف دا وو چې مونږ چې کوم کوریډور دی او کوم کوریډور چې کوم کمپونیټس دا هغه کمپونیټس مطابق چې دا کوریډور دی مونږ راځي. مونږ ایسے روډ نه راځي، مونږ یو روډ راځي، مونږ دا کوریډور دی. اوس کوم چې دا ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی، نو دا پینډای پر ټول سکیم راځي، په پنجاب کې ټول سکیم دی، کیپیکیټ راځي ختمي یو روډ موږ را کوي غوښمه نو سنگل ایکسپریس ور تم کړی شي ویل مطلب سنگل روډ دی او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه لري موږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا د واټ پر ډیر زیات متاثر شوی دا موږ اړتیا چې نو موږ د صبح دې قرباني ورکړې موږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو خدم خلاصونه چې نو د تر خلکو چت کړو او د دې له باوجود چې په کال کې کم دا غره انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران دې د دې د دې ډیولپمنت په کارو نو دا چې نو هغه ډیولپمنت تاسو نه کوي
لایه عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوي لکه
موږ اوس ته ډیولپ سړي چې دا مطلب دې سیریس شو دا چې تاسو دغه نه کیږي موږ بار اکستریم ته ځو او موږ راځو چې موږ اوس نور دا ټول پټو دې روان غواړو
تاسو د اس د خیبر پختونخوا د اسمبل سپیکر اسد کیسر سره مرکه واوریدله د پاکستان چین اقتصادي رادارې په حواله سره د محل په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا را بلل شوی ټولګوندیزه غونډه روانه ده زمونږ همکار مجید بابر د یاد ګوند مرکزی ویان جلیل جان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دغه غونډه کې د کومو ګوندونو سیاسي مشران ګډون کوي او څه لایحه عمل باندې خبرې روانې دي نو ښاغلی جلیل جان ویل
دا جمعیت علماء اسلام له طرفه بلل شوی آل پارٹیز کانفرنس کې د جمعیت علماء تاریخ انصاف پاکستان پیپل پارٹی د قومي وطن پارٹی عوامي نیشنل پارٹی او مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف او پښتونخوا ملي اولي پارٹی ټول مشران مرکزی او صوبائی مشران په دې وخت کې موجود دي په دې کې استاد احمد خان شیرپور صاحب محمود خان تقدیر صاحب سفر اقبال جګړه صاحب میا افتخار صاحب خان دادا خان او مولانا فضل رحمان صاحب عبدالغفور حیدری صاحب اکرم خان دورانی صاحب اسد کیسر پرویز خٹک صاحب دا سمرہ مرکزی او صوبائی مشران دی هغه پدې باندې متفق شوی دی چې دا کوریډار په حوالہ باندې اقتصادی راهدارې په حوالہ باندې کم خدشات دي کم تحفظات دي هغه مو یو بل سره شیر کوو دا شی خبره یو آواز اوسی او یو آواز سره یو مطالبه اوسی او یو خبره اوسی
جلیل جان صاحب ستاسو یو ډیر پخوانی اتحادی او ستاسو ملګری جماعت اسلامی دی ته نه دی راغلی چې په صوبائی حکومت کې
مشتاق احمد خان او تبدیل طارق الله خان هم موجود دی پکې
دا جماعت اسلامی خلک
جی جی صوبائی صدر دی جماعت اسلامی مشتاق احمد خان چونکہ سراج صاحب معذرت کرے چیز قطر تروانے والا وغد کرنے رہا
مولانا جلیل جان صاحب ددی غونډې په حواله سره چې کوم تجویدونه مخې ته راغلي دي دغه پرانا کې به تاسو صلاح عمل کوي چې اوس په دې نه پسته اوس کوي
موږ دا وایو چې دا کله دا غونډه وشي او یو اعلامیه جاری شي نه لامی نه پس به دی د کوریډور په حواله کوم کمیټي جوړ دنو هغه سره ملويږي بیا دا کمیټه نه ملويږي نه پس اوس اعظم سره ملويږي او خپل خدشات او تحفظات به غي تخي او دا تحفظات او خدشات نه پس به بیا دی خپل لایمل به مخي او څه دی مشترکه ترداد یا مشترکه مقصد دی هغه بیا کوم ته پیش کی
جلیل جان صاحب آیا د سومره چې سیاسي غونډې شوې دي په دې موضوع باندې هغه سره کوم داسې ټیکنیکل خلک نو چې هغه ورته د دې اقتصادي راهداري په حواله سره د دې ټیکنیکی بنیادونو باندې بریفینګ ورکړی وي آیا په دې غونډه کې تاسو سره سوکښتا چې تاسو ته د ټول کوریډور په حواله سره
مونږ ته حکومتي ستاسو باندې نه چې هم بریفینګ راکړی دی لیکن تاسو مونږ ته ډاکټر سید عالم صاحب د ولسی تاریخ مشر دی هغه باقاعده دی باندې ټیک ټاک بریفینګ کوي لګیا دی بریفینګ راکړی پروجیکټرونه باقاعده په هغه باندې سلایډ باندې ښی لګیا دی او باقاعده کوم صورتحال دی هغه مونږ ته جو او رول او وی خو په دې حوالہ باندې سم مشکل شته نه ټول ملګری چې په دې حوالہ باندې متفق دي او چې کوم بریفینګ شوی دا هغه بریفینګ په حوالہ باندې مونږ ته معلومات
جلیل جان صاحب دا ته وایي چې دغه کم ناست مشران دي نو آیا دی دا غنی چې وفاقي حکومت دی سره یو درغلی کوي او وفاقي حکومت دی ته صحیح خبره نه کوي
دا خبره خو صحیح ده چې قومي سیاستدانان په دې خبره باندې تشویش کوي چې کم اصلي صورتحال دی هغه اصلي صورتحال دی هغه اوس پرې دی مخکړه کړی نه دی او کوم وعدات دي په باندې عمل درآمد نه شي
د جمعیت العلماء اسلام ګوند د مرکزی ویان جلیل جان سره تاسو مرکه واوریدله
دا مشال ریډیو ده
د سعودي عرب خارجه وزیر عادل بن احمد الجبیر نن د پاکستان په دورځنی دوره دی اسلام آباد کې د سفر پر مهال به نوموړي د پاکستاني مشر ولې سره ملاقاتونو سربېره خبري غونډې ته خطاب کوي د سعودي عرب خارجه وزیر د دورې د اهمیت او اثراتو په اړه د اسلام آباد زموږ خبريال ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي
د پاکستان خارجه دفتر وای نوموړی به پاکستان کې د خپل ایسارتیا دوران د پاکستان مشروالۍ سره په دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ایز صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب خارجه وزیر په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش اسلامي ملکونو پوځي اتحاد اعلان هم شوی دی. په داسې حال کې د پاکستان څه کردار پکار دی او سعودي عرب به له پاکستانه څه غواړي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د اسلام آباد نست پوهنتون استاد ډاکټر رفت حسین نه تپوسو کو نو دوی وی چې د سعودي عرب کوشش دی چې په ټولو معاملو پاکستان د ځان سره شامل کړي. دی وی فکر کوم پاکستان دا وخت په یو سخت پوزیشن کې دی. یو طرف ته سعودي عرب دی چې زموږ ورسره ډېرې نږدې اړیکې دي، بل طرف ته ایران هم زموږ ګاونډي ملک دی او د پاکستان دی سره هم ښه تعلقات دي. نو داسې کې به پاکستان دپاره د یو ملک طرف اغستل ګرانه فیصله وي، خو پاکستان خپل موقف واضح کړی چې موږ په دې معامله کې بې طرفه ولاړ یو. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په خپله دغه فیصله ولاړ وي او د دې په رڼا کې به سعودي عرب سره خبرې کوي. همداراز چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار جانګیر اشرف قاضی نه تپوسو کو نو دوی وی چې دې وخت کې به پاکستان لا د یو خپلواک او آزاد ملک په حیث واضحه او ښکاره پالیسی خپلول وي. دی وایي
پکار دا دی چې پاکستان خپل پالیسی واضح کړي. ٹھیک دی کې داسې چې سعودي عرب به موږ نه لږ خپه به شي، دارنګه ګلف کنټریز به موږ نه به خپه شي، لیکن که موږ په رښتیا معنو کې مطلب آزاد ملک یو نو پکار دی چې یو ورور ته ووایه چې ستاسو واپس کې څه څه جګړې دي، په هغه کې موږ نه راځو، لیکن زموږ به دا کوشش وي چې ستاسو ترمنځ که پخلا کېدی شي په هغه کې موږ یو رول ادا کولی شو.
د ذکر دا چې د سعودي عرب د خارجه وزیر دوره په درېمه او څلورمه جنوري ټاکل شوې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دواړو خواوو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه فیصله خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوې پوله پرانستل شوه. سلام محسود نور حال را کوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکه اتڼ واچاوه. د مشال ریډیو پر رابطې قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وه. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سه داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده:
مادم کوم څه میسا د افغانستان نه خلک راغلي، بلوچستان نه راغلي دي، ګاډي نه خلک وایي، خلک اتاڼ کو ګاډي ماډي پیسې روتي او خال ډېر زیات خاص ته بدا من دی باډر د بند کولو لا ډېر زیات مشکل وو. فیس بک خالته چې جمهور نه سړلای، تمول نه سړلای، کاروباري خال ته تاسو ضرور وو نیز دا غوړي ګاډي خو راغه باډر دا کله هغه نه بندېږي.
یاد دی وی چې دغه بندیز تیر کال د اوومې میاشتې په اولنۍ نېټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لورې نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خپرونه جمهوریت هره اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شي. د پاکستان د پوز مشر اړوند چارواکو ته هدایت کړی چې اوږدمهاله امن او د سلامتیا د حصول لپاره په خپلو اهدافو توجه وساتل شي. د چهارشنبه په ورځ راولپنډی په جنرال هډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان د پوز مشر وینا وه چې وسله والې ډلې به ونه زغمل شي. تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هیڅکله ونه زغملی شي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبرپاڼې په وینا چې په دې غونډه کې داخلي او بهرني د امنیت صورتحال، د منطقې په بدلیدونکو حالاتو او د دې په پاکستان د اثراتو جاج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې د وسله والو ډلو خلاف دا بیان څه په وړومبي ځل نه دی راغلی، بلکې د تیر کال راهیسې د وسله والو ډلو خلاف د کراچۍ نه تر خیبر پښتونخوا پورې کاروایانې روانې دي. خو د ده په وینا چې په اوسني حالاتو کې دا بیان د اهمیت وړ دی.
یہ بیانات ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، فوج کی طرف سے بھی آتے ہیں.
دا بیانونا ظاہر دا چې د حکومت لخوا هم رضی او د پوز له طرفه هم دوانه موجوده صورتحال ښه کولو لپاره مهم دي، او دا بیان د ځینې اړخونو له وجې مهم هم دی، ځکه چې په هند کې د ترهګرۍ کومه پیښه شوې نو نه صرف زموږ حکومت د دې مزاحمت کړې، بلکې زموږ چې کوم د امنیتي چارو مشیر دی هغه هم خپل هندي هم منصب سره خبرې اترې کوي، او ظاهر دا چې د منطقې صورتحال چې څنګه بدلیږي نو د هغه په تناظر کې دا ضرورت جوړیږي چې د منطقې ملکونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره زموږ سره او موږ د هغې سره کومک وکړو.
د ذکر ده د پاکستان د پوز مشر د وسله والو تنظیمونو خلاف د نسخمولو بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د هند له اړخه د پټانکوټ په پوځي اډې برید کې د جیش محمد نومې وسله والې ډلې نوم اخیستی کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونا تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د بلوچستان د پښتون میشته چمن سیمې کسبان وایي حکومت ته لکوټه دغه خار ته د غویانو پر اوړلو بندیز زر تر زره لري کړی ترسو د دوی کاروبار خشي. د غویانو د کسبان زیاتوي حکومتي چارواکو دوه میاشتې مخکې ورسره ژمنه کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. خدای نور ناصر پرې لکوټه رپورت لري.
د چمن شار قصابانو د جمرات په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې غوښتنه وکړه د حکومت او ملیشیا ځواکونو لخوا دې د دوی شار ته د غویانو پر وړلو بندیز لرې کړل سي. د قصابان وایي له دې بندیز څخه که یوې خواته د دوی پر کاروبار اغېز سوی نو بلې خواته د چمن په ټول شار کې د غوایي غوښه نه ترلاسه کیږي. د دې قصابانو د اتحادیې مشر عبدالله کاکړ تر دې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته د دوی د ستونزو په هکله داسې وویل.
زموږ مسله دا ده چې زموږ د قصابۍ دوکان قانون از مرد شهر گرد نظام در هم برم دی هیچ شی نه رپریش دی غویان کاروبار دی سر دخلاص غویان بیایو حالت خرسو علالوی خوری دایره بند کړی دا روزگار کلکټر پر ای جی توانی ای جی پر هم سیګریټ توانی اوس مرد دی درو سره ته دا خواست دی کور کمانډر ته هم دا خواست دی چې موږ غور دی وکړو.
د چمن شهر قصابانو او تجارانو شاوخوا دوی میاشتې مخکې د همدې ستونزې د حل لپاره احتجاج کړی او د کوټه چمن لوی لارې د خلکو پر مخ تړلې وه چې وروسته د حکومتي چارواکو په باور دوی همدا احتجاج ختم کړ. عبدالله کاکړ وایي تر هغه وروسته بیا هم د هغو چارواکو او وزیرانو لخوا ورسره سوې ژمنه نه ده پلي سوې.
ډاکټر امید چکزی رالی او په هغه کې کارودام لرالی صوبایي او روپاکي منسټران رالو د هغو سره موږ دا خبره وکړه چې باید دا روډ موږ لکوو موږ ناراو او راغول بالکل موږ ته ناراو نو موږ درنه پورې دا دویمه میاشت یو غوړ مم نه دی سوې. داوی سر مجر بیت کړه داوی ووم سکرټری ته ویل دي کلکټر ته ویل دي خونه منی ایف سی هغه بیا دا باندې کوي دا ایف سی ای جی کار دی.
بلې خواته د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي د صوبای حکومت چارواکي د غوایانو لدې بندې زمونې کړي خو د په خبره ملیشیا ځواکونه او کسټم چارواکي لا هم په غیر قانوني توګه غوایان چمن شار ته نه پریږدي.
اجازت نامه بنوي پرمټ بنوي چې څو غوایان خلګي وي هغه ته پکار دی چې اجازت وي البته اف سی او کستم غیر قانونی کار کوي.
که څه هم څه موده وړاندې حکومتي چارواکو چمن ښار ته د غوایانو پر وړلو له دې عمله بندیز لګولی و چې دا غوایان بیا افغانستان ته اړول کېږي، خو د سیمې قصابان وایي اوس افغانستان نه، د دغې سیمې وګړو ته هم د غوایي غوښه نه رسېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ماښام 5 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د جمعیت اسلام فضل منډل لخوا د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه رابلل سوی ټولګوندیزه کانفرنس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران ګډون کوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې موجود دی. غونډه کې خبریالانو ته د ګډون اجازه نشته، البته وروسته به دوی خپله متفقه پرېکړه وروړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مخلوبندۍ او پرمختیایي وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نورو صوبایي اسمبلي غړو او سیاستوالانو سره تر لیدو وروسته کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني بیا خبري غونډې ته وویل د حسن اقبال څرګندونې د اطمینان وړ نه دي. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبر د کراچي د ملي سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. د اجرائی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال لیډو ټول دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرائیه رئیس څخه په تهران کې کړې ده. په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو اداري ویان عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې وویل چې افغان پوځیان او سوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمه ییز رسنۍ او چارواکي وایي لشتلجه 28 تنه نن هغه مهال ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې له یو مرکز سره ولګید او وچاودېد. خو د زلتین ښاروال وویل په دې پېښه کې 28 تنه وژل شوي دي. د ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکه قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو له امله سعودي عربستان ذمہ‌وار دی.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیراج نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملې اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوه ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکن مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکټ ویب پاڼه لیکي وايي دین د پاکستان د ترګرو په خلوجه د مذاکراتو لړیونو دروي او دغه پر مخبوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور جوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان سرتیرو مرسته کوله. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
پروجیکټ سندیکټ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم و. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نن وړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیده کات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه و پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پروجیکټ سندیکټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستې دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته. او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایف پی خبری ایجنسی کې چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمانونو په عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي دي. تفصیل لګل ایاز اورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش سترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي حلزلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي څارنوالان وایي چې عدالت په څلورو کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 2 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنس لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنس زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکوونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروستو خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنس لیکي چې څارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په څنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه یې تړل شوي ول او سترګې یې ورله پټې کړې وي. څارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیسټونه جوړ کړل شوي ول. خبر یې اسلی کې چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، بل خو د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریز دري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې دیش لکه کسان وژل شوي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
لا پاکستان خبریدون کې ډان رسپړه د هند په پټانکوټ کې تر تر هغه بریډ را ورسته د پاکستان او هند پر اړیکو د سولې په پروسې لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان باید په دې ځان خلاص نه کړي چې خپل د تر هغه ښکار دی، بلکې د تر هغه پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي ځکه تر هغه د پاکستان د اقنیت لپاره هم ګواښ دی. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیښ به د هند حکومت تر هغه وروسته ډېر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د ښو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسي وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامولو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسي خلاصولی چې ووایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسي قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا وو احمد شاه اعظمي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډې د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډونه راپورته شوي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلې. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لوري ته ځي او آیا د دې به څه امنیتي او اقتصادي اثرات وي، زموږ همکار ګل ایاز یې جواب راکوي.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې څېړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچرې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه،
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دوی کوم ټارګټس دي هغه به پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زوامت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو، نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کېږي.
څېړنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوه طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه،
که چرې یو اقلیتي ډله په ریاست خپله پالیسي بني او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستي عناصر او اورپکې ډلې خپلې تګلارې په دواړو هیوادونو مني، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپله پالیسي جوړه کړي او که غیر ریاستي عناصرو اثر لاندې راشي. که چرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطې اړیکې وي او پوهاوی وي، نو بیا غیر ریاستي عناصرو ته ماتې ورکول اسان شي. خو که چرې تاسو غیر ریاستي عناصر کاروئ، نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپوتل مسعود وایي که چرې پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول، نو بیا به اړیکې نورې هم خرابې شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خواته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حقله زیاته کړه:
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي. پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایي وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پراوین سوامی دا هم ویل چې د پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د اکثره پښتون میشتو سیمو کروندګر خپلې میوهدارې درختې د اوبو د نشوالي، د برګ د بیخي زیات پرچاو او وچکالۍ له امله پرې کوي. د دغو سیمو کروندګر وایي اکثره وګړو له همدې امله د مڼو یا سیبانو په زرهاو درختې پرې کړي، باغات یې ښکلي او نور کاروبار یې پیل کړی دی. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د دغو سیمو کروندګر وایي د بجلی بیخي زیات لوډ شډینګ یا پارچاو، لږ بارانونه او وچکالی هغه څه دي چې دوی اوس خپل میوهدار باغونه کاږي او ډیری زمیندارانو خپلې زمینداری ختمې کړې دي. مغفور الله د خپل باغ د ونو د پرې کولو لاملونه همدا یادوي.
ګنټه بجلی وي، کله دوې ګنټې نه وي، اوبه ورور په دا وجه باندې موږ باغونه کاږو او نستې ده د لوډ شډینګ له وجې څخه وچکالی ده. موږ د سرکار څخه دا کوم چې د لوشیډینګ ختم کی او موږ د باغونو شان آباد کو.
مهراب خان د همدې سیمه یو بل ځوان کروندګر دی. مهراب وایي د دوی باغونه د کلاسیفلا په شار کې دی او د شار په پرتله بیا په کلیو او لرو پرتو سیمو کې د بجلی پارچاو بیخي زیات دی چې له امله یې هلته تر دې هم زیات باغونه کشل سوي.
دا باغ دا تقریبا 4-500 درخت دی، نو دا مکمل وخت و په علاقه کې اکثره داسې لیر دیات علاقه کې خو بیخي ختلي دي، ډېره تبایي جوړه سوې ده. نو دا لی بیا هم یو څه نه څه بجلي ګزاره کوي.
هلته مو په کوټه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند له پارلماني مشر عبدالرحیم زیارتوال څخه د کروندګرو د دې ستونزې په هکله وپوښتل. زیارتوال وایي د بجلی د پارچاو په لړ کې ورسره د پاکستان مرکزي حکومت بې قولي کړې او هڅه به کوي چې د نویو ډیمونو په جوړولو سره دا ستونزې هوارې کړي.
له موږ سره وفاقي حکومت تیر کال قول وکړي موږ 2000 روپۍ نغدې د سبسیډي دپاره ورکړي. قول دا وعده دا وه چې دوی به کم سیس کم 8 ګنټې بجلی راکړي. دوی زموږ زمیندارانو ته 8 ګنټې بجلی نه کول او دوی چې پر هغو کې مې پیسې کښېښولې هغه هم بیا هغه نه کېده. یو دویمه خبره دا ده، د اوبو چې کومه نشتوالی دی په مځکه کې، د نن چې کومې ذخیرې دي، دا بیا دا سوال دی چې ګواه که بجلی فراهم سي او موږ اوبه راوکاږو نو دا په 2 کاله کې ختم شوي. د بجلی او د اوبو په حواله باندې ډیمو ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو.
د عبدالرحیم زیارتوال حکومتي ادعاوې یوې خواته، بلې خواته د زمیندارانو اتحادیه وایي په دغه صوبه کې په تیر 18 کاله کې تر 22 لکه زیاته میوهدارې ونې کښل سوې او 15,115 ټیوبویله او 3,229 چشمې او کاریزونه د وچکالۍ له امله وچ سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلاسیفلا.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په داسې حال کې چې د نوې پورس په پیښور کې په یو نرخځه نامعلوم وسلوالو بریدو کړ، د پیښور سره د خیبر پښتونخوا خواجه سره او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وای چې له دغو وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نه کیږي. دوی وایي چې د زخمی شوي نرخځه په طبي مرسته کې له مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی وایي چې د ټولنې د نورو وګړو په شان دی هم دوی ته وکتل شي او حقونه دې ورته ورکړل شي. په دې هکله د رپورټ ته وکشه. په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځه تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیول سوسایټي نټورک غړی کمن نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د نوم عدنانې دی ته وایي او د سوات اوسېدونکي دی. موږ فوري طور باندې د هسپتال ته ورسېدو، موږ په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغې موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو چې زموږ انکار وکړو. یو یوه نیمه ګنټې پورې دته د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړلی شو، نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل، نه دوی ته نرسان جوخت راتلې، او د هغې چې کومه رویه وه نو هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولي چې دا کوم پروټکشن او پروموشن آف هیومن رایټ اکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی، د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو، هغې د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوي دي چې چوده ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړلی شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغې د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره
د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پله پولیس هم دا قدم اوچت کو چې د هسپتال نه دننه دینه پرېښود، لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دینه ګوتې لګول. بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ د دې علاج به کېږي. مې رپورټ په دا کوي دې ته پته چې دا چا ویشتې ده. موږ دا هوش کې راشي دا په خپل رپورټ دره چې هسپتال کې د خلکو رویې هغه دې اندازه چې وایي موږ له هسپتال کې بیل واټ راکې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بیل یو نه، لکه صرف د دې د وجه چې کم طرف ته هغه موږ ګوړنو ټول هسپتال به خوا راتلو.
په پېښور کې یوه نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
پله پېښور کې اوسېږو، موږ چې کوم فیلډ دی او کوم زمونږ طبقه ده کارانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي. که مین خبره په دې شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما اف آی آر کړی لاک زیات کېږي، لکه هېڅ قانوني کاروایي نه کېږي. دې دپاره موږ څومره جلوسونه وکړو، څومره درنې وکړې، هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمه یو، موږ به تاسو د هر مسله حل کړو، تاسو زموږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ له خپلو خپلو نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي. په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسه ما خبر ملاو شو مال لږه څه اجلاس دی چې دا په مخ کې تیزو کالو پکې اجلاس شو. دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګېدا نیکسټ اجلاس چې غواړو نو په دې باندې موږ هیومن رایټس څومره دي دا به موږ ډسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د محکمې مشر نور زمان خټک وایي چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقونه ترلاسه وي.
دا یې وایي ونی مې اشمخ کې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وین جی او سره کړو دې ما را وخت ما په دغه افس کې هم دې سره میټینګ کړو. کوم مسایل جایز مسایل هغه منې ما اکشن اخیستې دي. آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی، هوم ډیپارټمنټ ته مې هم کړی دی، هیلت مې کړی دی، نادر ته مې کړی دی. موږ دا ډیوټي دی چې موږ به انساني حقوق هر قسم تحفظ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ په صوبایي کچه بېلابېلو لوبو سالانه مقابلې سرته رسېدلي چې پکې د ټولې صوبې نه غوښه د 500 نه زیاتو د سرکاري سکولونو ماشومانو برخه اخیستې وه. دغو لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي غوښتنه
کوي چې دوی ته د لوبو لپاره میدانونه او نورې اسانتیاګانې ورکړل شي. له پېښوره شبیر احمدجان تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بېلابېلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پی ټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شاملې وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکي فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیستی پورا صوبه کې او دلته کې پکار دے دس مقابلے نور اوشی چ مونگ والا نو ٹیلنٹ ورکیس بار راشی پکار دے مونگ سرا دا سپورٹ بورڈ والا دا ہولا مونگ سرا بڑا تا ونو کے چ مونگ تا گراؤنڈونا را کے گراؤنڈونا برابر کے
چر سدی دا سرکاری ہائی سکول نمبر 1 لسم جماعت محمد فاروق وائی تیرا سبق سرے سرے لو بھی ہم دا دیل پارا ڈیر مہم دی
لو بھی چکے دے سر پیٹ نے سمجھ جاتی کنا انسان میموری چیا گے پریشی اپریشی نو سبق آسانے سر یادی گی
بلخوا دا پیخور ہائی سکول نمبر 1 یا استاد قاری مصاحب گل پدې بابله باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی خو له دوی ته اسانتیاګانې او سهولتونه د نش برابر دي.
وزرا په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده. ګراوندونه شته نه سره ټول لږ شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینو کې لکه سرکاري علاقې سطح باندې که ګراوندونه چېرته کې وونو هغه هم اوس زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړله یا دغسې قسم سیزونه شول خراب شول توجه ده نه ورکوي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم دعوې سره کوم چې پښتون قوم پښتون قوم چې کوم دا ډېر باصلاحیت ډېر ټیلنټډ قوم هر یو فیلډ کې لکه دوی خپل لوه منلی شي خپل ځان خپل سیاست کار کول شي غلط دي ته توجه وکړي شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبو پر مختګ لپاره دوی کوټلي ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومانو ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زې پرووایډ شي چغین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. راغی د پارم ګراوندونو ټیک کو نور ګراوندونو هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو 111 ګراوندونو چې دی پاغي کې کار شروع دي 87 داغې نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پمل د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اویشلې شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. تاسو د هونډې ورځې لپاره د مشال ریډیو پروګرامونه واوریدل که د پروګرامونو په حق لس نظر لرئ نو موږ ته یې وړاندې کولی شئ. د اوس لپاره د دې خبرونې په آخري شیبو کې یو وار بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس اوس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی او که څه هم په غونډه کې خبریالانو ته اجازه نشته، البته ورته ویل شوي چې دوی به ورته پوره معلومات له متفقه فیصلې وروسته ورکړي. د پاکستان مرکزي حکومت بیا بل خواهي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې له خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نورو سیاستوالان سره تر لیدو وروسته کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبرې غونډې ته ویل د احسن اقبال له څرګندونو څخه مطمئنه نه دي. د پاکستان په کراچي ښار کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبر د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبرو رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. سي د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال لیډو ته دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده. د افغانستان په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې پروتوکول په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویان عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې وویل، افغان فوجیان او وسلوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمه ییزې رسنۍ او چارواکي وایي لږتر لږه 20 تنه نن هغه وخت ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په ښار کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره ولګېده او چاغ وچاودېده، خو د زلتن ښاروال وویل په دې پېښه کې 40 تنه وژل شوي. ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپ کېدو له امله سعودي عربستان ذمه‌وار دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټول لپاره د ګډ کار او زحمت په درته باله. افغان ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوې په وړاندې د 5 ورځنیو لوبو فاینل سری وګټله او زمبابوې څخه د 5 لوبو سریز 3-2 وګاټه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زمليها امیرزاده، عبدالله کاکړه او تکنیکی همکار جانتن دنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مهرباني.